باختر نیوز ایجنسی یعنی د باختر خبری اژانس. نو د لندن معنی هم دا ده فقط مخففات یا لندزونه.
په دې کې څومره دي، څومره لندنونه پکې راغلي دي؟
تقریبا د 2000 په شاوخوا کې لندنونه لري.
څنګه د کتاب نه وروسته خو هم تا د ځینو لوستونکو خبرې یا نظرونه اورېدلي، دوی څه نظر لري؟
د کتاب د چاپ نه وروسته چې کله کتاب ولایت ته ورسېده نو ملګرو اکثرو تشویق کړم او ویل چې د کتاب د لندنونو برخه کې د موږ تقریبا ستونزې حل کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
که په موبایل باندې د مسیج لیکلو په وخت ملا ورته کوپوي نو لطفاً دغه رپورت چې واشمه رشیدی لولي واوره.
کله چې په موبایل کې مسیج لیکي ملا ورته کوپوي که نه غنیسي. که ملا ورته کوپوي نو پوشه چې خپل ملا ته تاوان رسوي. یوه تازه څېړنه ښیي چې د مسج د لیکلو په وخت ملا کوپول د بدن په هډوکو باندې فشار څو برابره زیاتوي چې په نهایت کې د ملا او شینځې هډونه ورسره ژوبلیږي او تاواني کیږي. په نیویارک کې د هډوکو د جراحي متخصص کینت هنسراز چې په دې څېړنه کې برخه لرلې ده وایي چې که څوک د یو مسج د لیکلو په وخت خپل ملا د زاویې د 15 درجو په اندازه کږه کړي نو د ملا په هډونه باندې به 12 کیلو فشار راشي، او که ملا ورته 10 درجه کږه کړي نو د ملا په هډونه باندې به تر 13 کیلوګرامه زیات فشار واچول شي. که ملا 15 درجه کوپ شي د شینځې په هډوکو به 20 کیلوګرامه فشار راغلی وي. د ډاکټر هنس راج په قول هغه کسان چې د ورځې 2 یا 3 ساعته د مسج په لیکلو تیروي او د لیکلو په وخت کې ملا کوپ ساتي په دې دی پوه شي چې د ملا هډونو ته ممکن سخته صدمه ورسیږي. د یادولو ده چې کله موږ ملا نوي کوپ کړي د ملا په هډونو باندې مو یوازې د سر د وزن په اندازه یعنی له 4.5 تر 5.5 کیلوګرامو پورې فشار راځي، خو چې لیکلو ته ملا کوپ شي دغه فشار په ځلونو زیات شي، او کله چې مو تر ډیرو پورې مثلا د ورځې تر 2 یا 3 ساعتونو پورې ملا کوپ نیولی وي هډونو ته مو ممکن جدي صدمه ورسیږي. د لیکلو په وخت د ملا د کوپوالي د تاوانونو په باره کې د تازه څېړنې ترسره کوونکي وایي چې په کار ده په نیغه ملا او په داسې انداز چې ملا مو په عادي حالت کې وي مسیجونه ولیکو. دغه راز په کار ده چې مسیجونو ته بیخي ډیر وخت ورنه کړو او یو څه کمی پکې راولو چې د هډوکو د مشکلاتو خطر مو کم شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. محمود ایاس په وسنی پښتو ادب کې د نوښت او جدت یو مبلغ او پالونکی دی. دی په روایتي او دودیزه شاعري قانې نشکاري. په کوټه کې زموږ همکار برکوال ناخیل مرکه ورسره کړې ده. د محمود ایاس د شعرونو او د ادب په باره کې د ده د ځینو نظرونو د اورېدو بلنه درکوو.
محمود ایاس صاحب کله چې تاسو ادب ته راغلاست په هغه وخت کې به د لیکوالو ترمنځ ناستې پر ادبیاتو به بحثونه وو، خو په اوس وخت کې د لیکوالو ترمنځ دغسې ادبي محافل نشته چې پر ادبیاتو بحثونه کیږي او د هغو په نتیجه کې ادبیات یو نوي لور ته ولاړ سي او نوي ادبیات تخلیق سي. څه فکر کوئ چې پر ادبیاتو دغه بحثونه څومره ګټه لري او ولې اوس د لیکوالو ترمنځ هغه ناستې ولاړې نشته؟
زما خیال دا دی چې هغه وخت چې کوم لیکوالو هغه ځوانانو که مشران لیکوالو یا سپینجر لیکوالو هغوی له ادب او له ژبې سره بې کچه مینه درلوده، نو دوی چې به کله د ژبې او ادب په حواله مطلب د ناستې کولې یا تنقیدي نشستونه به یې کول، دا به د هغوی دپاره تر هرې خوشحالۍ لویه خوشحالي وه. نن لیکوالان چې دي له یو بل څخه ډېر لیرې دي. تر ټولو لویه وجه یې دا ده چې زیاتره لیکوال مطالعه نه کوي، له کتاب سره نږدې نه دي. یو قسم تنګ نظري چې ده دا په لیکوال والو ادیبانو کې داسې غزیدلې د مطلب د دوی په ذهنونو باندې داسې سپره ده چې لیکوال بالکل یو بل سره ناسته پاسته کول چې دوی په ذهني تورم مطلب لکه دوی چې دا اټکل کړی وي چې زموږ ناسته غیر ضروري ده. زه یې داسې محسوم، خو زه یم دا ډېر غیر علمي رویه ده. باید چې ادیبان او لیکوال له یو بل سره کښېني، په مختلفو موضوعاتو باندې بحث و مباحثې وکړي. دارنګه مطلب خصوصا زموږ دا نوی کل ځوانان او زلمیان چې دا دارنګ ډیر زده کړه کولای شي.
تاسو پوهیږئ چې په خوا د علم سرچینې لږ وې، خلکو به کتاب ته ډیر لاسرسی نه درلود، کتابونه نه پیدا کېدل، غربت هم زیات و، خلکو به کتابونه تبن ګرانو نو خلکو به کتابونه نه سوای اخیستلی. اوس چې د علم سرچینې هم زیاتې دي، څه فکر کوئ که زموږ لیکوال مطالعه ونه کړي او له کتاب سره مینه پیدا نه کړي، آیا دا زموږ دغه ادبیات چې له مطالعې پرته تخلیق کیږي دغه به له نورو ژبو سره سیالي وکړی سي؟
خبره دا ده چې د کتاب سره د ادیب نږدېوالی دونی ضروری دی لکه د یو ژوندي انسان دپاره چې د روح ضرورت وي. نن چې مطلب دا دونی سهولتونه شته، لایبرریان شته، انټرنیټ شته، رسالې شته، کتابونه شته، او داسې حالات هم نه دي چې څوک کتاب نشي اخیستلی، کتاب هم په پیسو اخیستلی سي. خو د دې باوجود زما چې تر کومه حده پورې خیال دی لیکوال له دغه شیانو څخه ډېر لیرې پاتې سوی دی، هغه سنجیده نه دی و دې کار ته. ادب 24 hours توجه غواړي، که نه شپه ورځ محنت غواړي. له تا سره باید چې په کور کې یو مخصوصه لایبرری وي د تنقید په اړه، د تحقیق په اړه، د تخلیق په اړه. که داسې شیان له تا سره نه وي، ته ښه ادب ګرسره نه شې تخلیق کولی، او تر څو پورې چې ته ښه کتابونه نه ولرې په تا کې د ښه تخلیق، د ښه تنقید، د ښه تحقیق تنده ګرسره زیږېدلی نه شي. تر څو له کتاب سره سړی نه وي نږدې، تر هغو پورې هغه ژبې او ادب ته هېڅ ګټه هم نه شي راوړلی.
ایوب صابر وایي له زړګي چې وینه وڅڅوم باید سي، زمانې زما نقصان ته خیال وکړه. تاسو هم خپل شاعري ته د خپل زړه وینه ورکړې، دلته به ستاسو یو نظم یا یو غزل سره واورو.
زه به یو کوچنی نظم درته ووایم. د نظم عنوان دی د ګمان په شش محل کې. زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، زه د ګمان په شش محل کې ناست یم، او د کړکۍ نه په هنک هنک یقینه ولي ستا د پټخولي بیابان و خالی فریم ته ګور. او یو بل کوچنی نظم به درته ووایم، وسواس. په سماعت کې مې یو شور او غوبل له مودو راسي میشته، دې سلامت هر څه بهر او په خپل ځای دې موجود، زما په خیال زه وېرېدلی یم.
محمود صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې مې دا ډول ډېر په لسګونو نظمونه لیدلي دي چې هغه فلسفیانه پوښتنې راپورته کوي. څه فکر کوئ چې په شاعرۍ کې دغه ډول پوښتنې چې هغه د انسان د ماهیت په اړه، د کایناتو په اړه، د خدای د تصور په اړه، دا ډول پوښتنې په شاعرۍ کې څومره ارزښت لري؟
دا هر انسان چې دی دا یو بیل دماغ دی، نو ځکه دا یو ډیفرنټ کریکټر هم دی، د دې ویژن مختلف دی، د دې صلاحیتونه مختلف دي. زه خو خپل دا ګر سره منم نه چې څوک دا وایي چې مثال زه په دا پلانکی موضوع اوس نظم لیکم، زه له دې سره سراسر اختلاف کوم. دا خیال راځي ته به خامخا په یو کیفیت کې مبتلا یې، ته به خامخا په یو فکر اخته یې. په دغه وخت کې تا ته یو آیډیا دراسي، هغه آیډیا چې کله کله مطلب پریدم کې راسي، یا مطلب پاکم کیفیت، پاکم کرب وضعیت کې چې مبتلا یې، په هغه دوران کې چې دغه آیډیا چې ده دا تخلیقي بڼه ومومي، نو هغه لا نظم جوړ سي، لا شعر جوړ سي. دا ټی اس ایلیټ خبره چې تخلیق یو غیر شخصي شی دی، وای کله کله زما زړه ومني چې یار دا سړی صحیح ویلی دی، دا واقعي یو غیر شخصي شی دی یا څیز دی. نو زما مطلب دا دی چې زه هر غزل لیکم، هغه چې هر مځکه ماته راځي، د هغې مځکې دپاره په خپله توري، په خپله تراکیب، په خپله استعارې، دا شیان ګرد په خپله راځي. لیکن په هغه وخت کې چې کله زه غزل لیکم، هغه وخت زما شعور هم په هغه کیفیت کې انوال وي، یعنی زما شعور هم باقاعده کار کوي په هغه وخت. خو لیکن دغه خام مواد چې دی، دا داسې په فطري توګه راځي، له کومه ځایه راځي، دا په خپل ځای ډېر اهم سوال.
مامدایا صاحب، زما استا په وطن کې چې په دې 40 کاله کې کومه غمیزه تېره سوه، څه فکر کوئ چې کدا د نړۍ پر یو بل ملت تېره سوې وای، د هغوی ادبیاتو به ډېر لوی شاهکارونه نه وای زېږولي؟ فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې د لویو غمیزې داسې شاهکارونه پیدا کړل په ادبیاتو کې کنه؟
زه خدای خبره کوم چې په پښتو کې دونې ښه تخلیقات، دونې ښه کار په نثر کې هم ځای په ځای دونی شکار سوی دی چې مثال که داغه مطلب تراجم وسی او په دنیا کې دا شان خور سی د غرب چې کوم لیکوال او ادیبان دي د حیرت زار بور باندې کوي. زه دا یم چې مطلب د افغانستان په دا دیرش پنځه دیرش څلوېښت کلن چې د افغانستان پر خاوره یا د پښتنو دلته هم شاوخوا چې مطلب څونی پښتانه ولاړو اوس هم هغه حالات دي، اوس هم هدی اور بل دی. زه دا یم د دغه په رد عمل کې چې مطلب څونی ښه شاعري راغلې ده. زما دا خیال دی چې پښتو شاعري نه ده ډسکس شوی،
یعنې تاسو وایاست چې پر شاعري باندې باید مباحث وسي او
مباحث نه دي پر شوي. اوس مثلا زما په ذهن کې هر وخت دا سوال وي، زه یم بایي زه ښه شاعر یم، زه ولې ښه شاعر یم؟ که چا زه ښه شاعر ثابت کړی یم، هغه صرف زما ستاینه کړې ده، نقد یې نه دی کړی زما پر شاعري باندې. او دا ډېره زه ډېره غیر علمي رویه سمرم چې دارنګه به مطلب موږ د شاعرانو د مقاماتو تعین څنګه کوو چې د پلانکی شاعر له پلانکی شاعر څله جلا دی.
فرضاً که خوشحال نه وای څېړل سوی، خوشحال به بې له دې چې مباحث ورباندې وسي لوی شاعر به نه وای. ګوهر خپله باید ووایي چې ګوهر دی، نو ولې باید څېړلو ته اړتیا ولري چې په څېړلو سره به یو څوک ښه ثابت
سیلیټ؟ یو نظم دی ویسټ لینډ، په هغه باندې په زرګونو مقالې لیکل شوي دي او په سوونو کتابونه لیکل شوي دي. یو نظم دی، دا نظم نن د دنیا یو شاهکار دی. ګواب چې هر سړی مطلب یو ښه ادیب وي، هغه به ویسټ لینډ خامخا وایي. هغه به دا وایي چې دا څنګه نظم دی، دا ولې دون لوی نظم دی. اوس ما مطلب دا دی چې د خوشحال بابا سره انصاف نه دی سوی، د رحمان بابا سره انصاف نه دی سوی. خوشحال بابا له هغه انقلابي شاعر جوړ کړي، صرف د هغه یو اړخ را برسېره کړي، هغه نور اړخونه یې ګرد پیکه پاتې شوي دي. او په خوشحال خان خټک کې دونې موضوعات دي چې زه یم هغه د ناتمامو موضوعاتو یو خور اور سمندر د فکر او تخیل، نو له دغه به ملغلرې څوک را
محمدایا صاحب بیا به له تاسې یو غزل واورو، بیا به بیا څو خبرې وکړو.
یوه غزل به هم ته ووایم. بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، بس یوه وړه غوندې دنیا وای په ورځو کې، زه وای او له ما سره آشنا وای په ورځو کې. شاوخوا راباندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، شاوخوا راباندې د کاف ټولې شاپیریانې وای، جوړه بس د سرو زرو کلا وای په ورځو کې. او پلونه د درخو او آدم خان ور باندې جوړ ولای، ویړه نه تمام یو بیتیا وای په ورځو کې. بس په تصور کې می تصویر د خپل جانان لیدای، ناست په یو جونګړ کې تنها وای په ورځو کې. او ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، ستورو سره سم روان وای زهم د سپیدو په لور، او په انتظار د سپین سبا وای په ورځو کې. پروت په یو خیالي غوندې محراب کې په سجده ولای، خپل خدای ته یوازې په ژړا وای په ورځو کې. او ځان ته مې ایازه اورولی د زبور نغمې، زه له خپله ځانه نه آشنا وای په ورځو کې.
محمدایا صاحب استاد همدا یوه غزل ډېر مباحث را جوړولی سي، ځکه چې په دې کې هم تلمه وه، هم پکې استوره وه، هم پکې علامت او استعاره پکې شامل و. ستاسې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوي دي، خو بیا ډېر کلونه شوي دي بله شعري ټولګه مو نه ده راغلې، ولې؟
نو زما خو دوې نورې شعري ټولګې هم برابرې دي. یوه خو ګرسره کمپوز ده، په ډېر نږدې وخت کې به دا شعري مجموعه راسي. نو شاعري خو زما ژوند دی، باید چې مطلب شاعري ته زه ډېر وخت ورکړم. زه له شاعري سره ډېره مینه لرم او شاعري ډېر وخت غواړي. زه چې دا دونې وخت ورباندې تېرووم، د هغه وجه دا وي چې زه خپلو غزلو او خپلو نظمونو ته هم د نقد په نظر ګورم، مطلب کره کتنه یې کوم چې کوم غزل باید چاپ سي، کوم شعر باید چاپ سي، کوم شعر باید وایستل سي. زه کوشش دا کوم چې مطلب ښه شعرونه را برسېره سي او یو ښه شعري مجموعه منظرې هم ته راسي.
او تاسو چې د خپلې شاعري خپله نقاد یاست، څه فکر کوئ چې تاسو تر لمړی شاعری او سنې شاعری څومره فرق کړی دی، څومره بدل شوی دی؟
زه خو اوله شاعری مجموعه ما چاپ سو، کله چې ما دویمه شاعری مجموعه چاپوله نو ما دا خبره غوړه وبلله چې باید چې زه دا دواړه مجموعه له یو بل سره وګورم او د نقد په تول یا ترازو کې یوې خواته کشیږم یو بل خواته. کچیر دا دویمه مجموعه تر اول مجموعه په تول درنه و نو باید چې دا خبره سی یا چاپ سی. کچیر تراغه کمزوري یا غرنګي نو زما خیال دی بیا د خبرېدو حق نه لري.